سلامونه ستړي مشي په وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبري مجله په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې نن یکشنبه خپره کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشرې روزوا اوتان بیوا له قوله ویلي، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زورو کې لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله ناڅرګندو سرغړونو د لست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کوي. نوموړی همداراز ویلي دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نه زغملو وړ محدودیتونه پراخوي، ان له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ده. طالبانو په خوست ولایت کې رسنوی ته ویلي چې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، څو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړی شي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپږم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین راډیو خپرونې ودروي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وایي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوی یوه لویه بې عدالتي بولي. ندا محمد ندیم ویلي چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي. او د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نن یکشنبه د خپل وزارت د حساب ورکولو په پروګرام کې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل، څوک چې مذهبي صلاحیت نه لري باید له ځانه مفتي جوړ نه کړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سل لس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپله خوښه او یا هم په زور د تورخم سپین بولدک وریخم پله او اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوې دي. ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی مشتری په وینا د تیر کال له نومبر څخه چې پاکستان د بی اسناد کډوالو د ایستلو اعلان کړی، تر اوسه پورې تر شپږ سوه زره ډیر افغان کډوال یوازې له پاکستان څخه ایستل شوي دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوي قانون پر غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوي چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. میکل پرون شنبه په یو بیان کې ویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کېږي. د همداراز وویل چې بایدن او مرستیالی افغانانو ته شا واړوله او د چارې طالبان وهڅول چې د افغان نجونو او ښځو د لسیزو بریاوې له منځه یوسي. په پاکستان کې نن په دوو جلا ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوي کې دولس زیارتوال وو چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه وه ورکړل شوې. په لومړۍ پیښه کې دوه ویشت کسان هغه وخت مړه شول چې د دوی د سپرلۍ بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ او آزاد پټان ښار ته نږدې په دره کې ولوېد. په دوهمه پیښه کې دولس کسان هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ بس یې د بلوچستان ایالت د مکران ساحلی لوی لارې په دره کې وغورځید. دغو کسانو هم غوښتل چې د زیارت لپاره ایران ته لاړ شي، خو ایران اجازه نه ورکوله. په پاکستان کې ترافیکي ډېرې پیښې د لارو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. د یمن جنوب کې د تاس په ساحل کې د وی کښتۍ لډوېدو وروسته لږ تر لږه دیالس کسان مړه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دیالسو تنو پر مړینې سربیره څوارلس کسان بې درکه شوي دي. د ادارې همداراز دا وویل چې په کښتۍ کې پنځه ویشت ایتوپیان او دوه یمنیان سپاره وو. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې د دغه هیواد په لویدیځ کې څو تنه په چړې وهلي او وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږ ویشت کلن او د سوریې وګړی دی. اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر زینو برخو بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي خوولی. په دې خبری مجله کې مو زه فرشته سهاګ د شفیق عیار په تخنیکی همکاري ملتیا غواړم. د خبرونه کې ورا سر واوري چې په افغانستان کې د یوناما دفتر د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون کولای دا د دې سره یو شمیر افغانان وایي چې له ډېرې مجبوري ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
په خاور تر راغلم د خپل ناروغي له وجې نه نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوی نه و دلته راغلم خپل تداوی لپاره.
او بل خوا ته د طالبانو د حکومت لخوا د جلال آباد د کابل جلال آباد د لوی لارې په سر د بل سرک په جوړېدو د خلکو خوښي.
نو طالبان چې دغه اعلان کړی چې دا ډیر خوښي ما ډیر بيخي اندهي زیات خوښي ما په دې باندې چې دغه دویم سرک جوړ شي او لار په خوښي د هر څه لپاره تګ راتګ لار بډی راستان.
پرون کې نور مطالبه هم لاسته راسته راسره اوسه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی او ویلي دي دا قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نه زغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي. دې قانون ته یو شمیر نور کورني او بهرني خبرګونونه هم ښودل شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د نوي قانون ته له پراخو کورنیو او بهرنیو خبرګونونو سره سره دوی پر تطبیق ټینګار کوي. سنا کاکړ پرې راپور چمتو کړی تاسو واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوي قانون ته غبرګون سره ویلي دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي. یوناما نن په یوه اعلامیه کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روز او تونبایو په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نه زغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په مزایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه. یادې کمیټې د اګست په 24مه نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي. د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف، پنجرې امید، د افغانستان د میرمنو غږ او یو شمیر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 24مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو حنفي فقیر اخیستل شوی او په بشپړه توګه عملي کیږي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی د لسمه ماده کې د ښځو پر غږ او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې اورت بلل شوی دی. د طالبانو حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړي دي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرسته ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډیر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بېکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بېکاره کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړی زیاته کړه
و احتمال زیاد این طرز العمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالانې د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړه توګه حذف سي
افغانستان حذف شول.
د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان جنو او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په خبری مجله کې مو ملتیا غواړم. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو او په دې هیواد کې د یادو توکو د استعمال له امله د رامنځته شویو پراخو ستونزو د هواری په هڅه کې نه دي بریالي شوي. دغه شبکې د یک شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان د تریاکو د تولید له کمیدو سره لا هم تقاضا کمه شوې نه ده. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ANN وایي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو سربیره د مخدراتو کو تقاضا په لوړه کچه موجوده ده. د شبکې نن یک شنبه د اکست په 25مه په خپل خپور کړي تیرانیز راپور کې په افغانستان کې د مخدراتو کو دوامدار کارول کړکېچ بللای دی. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدراتو کو د تقاضا د کمولو او په دې هیواد کې د یادو توکو د استعمال له امله درامسته شوی پراخو ستونزو د هواری په هڅه کې نه دی بریالي. د راپور په ټکو د عامه پوهاوي نشتوالی، رواني جګړه او د درد د ورکېدو په پلمه د تریاکو دودیزه کارونه په دغه هیواد کې د تریاکو د کارونې ستر لاملونه دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له روږدې کېدو سره د مبارزې په برخه کې هڅې کړي. د تریاکو د تولید او کوکنار د کرلو مخه نیول سوې او په مخدره توکو روږدې هم د درملنې په هدف راټول سوي. خو په ټکو یې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د بودجې د کمښت له امله درملنی مرکزونو په تړل کېدو دا ستونزې بیرته زیاتې سوي دي. د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې لیکل سوي چې په 2022 کال کې په مې میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د روږدو کسانو د درملنې له اطاعت یا مرکزونو څخه څلور څلوېښت کې لا هم فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه ادا کړې چې په تېر یو کال کې له دروي زره د زیات روغدو کسانو درملنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې دوی په روغتیایي مرکزونو کې د روغدو د درملنې ترڅنګ خپل روغتیایي ټیمونه کورونو او زندانونو ته استوي او د روغدو کسانو درملنه کوي. خو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دا کړنلاره معیاري نه بولي او وایي چې جبري او ناڅاپي درملنه کمه ګټه کوي او مخدره توکو ته د روغدوالي د بېرته ستنونې ګواښ زیاتوي. د افغانستان د روغدو په اړه وروستۍ سرشمېرنه په 2015 کال کې سوې چې د روغدو شمېر یې هغه مهال له 3 میلیونو زیات اعلان کړی و. خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مالی او اداري مرستیال په دغه هیواد کې د روغدو شمېر له 15 میلیونو زیات یاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه کسان چې په مخدره توکو روږدي دي وایي چې دوی د کورنیو د ستونزو او روحي فشارونو له امله د دغو توکو کارونې ته مخه کړې ده. په بدخشان ولایت کې په مخدره توکو روږدي لالی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په خپل کور کې د روږدوالي د پرېښودو په 45 ورځنۍ دوره کې ده.
د چیکرخونې ستړیا له امله او تچمن نشو کولی درس ووایم او د ځانو اولادونو ژوند مې جوړ کړم. ما تریاک څکول او په دې سره به مې ستړیا ختمېده. اول مې تریاک څکول، وروسته مې بیا کابل کې شیشه څکوله.
له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې دوه میاشتې وړاندې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالي تر ټولو زیاتې اغیزې پر بزګرو پرېوتي او په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. UNODC تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالی خبره کړې وه چې په ټکو یې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 10800 هکتارو ته رسیده، په داسې حال کې چې دا کچه له هغه یو کال وړاندې 233000 هکتاره وه. د مخدراتو کښت او تولید په افغانستان کې له سترو ننګونو دی چې ملګرو ملتونو او د ګڼو هیوادونو استازو د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له پلاوي سره پرې خبرې هم وکړې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغانان وایي له ډېرې مجبورۍ ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي. دوی دا کوي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې بېلابېلې ستونزې موجودې دي چې له امله یې د مرض د تشخیص او درملنې په چارو بې باور شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بیا یاد وزارت د روغتیایي وضعیت او خدمتونو د ښه کېدو ادعا کړې ده. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
سمدا کیږي چې پېښور ته راغلم د خپل ناروغي له وجې نه، نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوی نه و، دلته راغلم خپل د تداوی لپاره چې اساسي تداوی وکړو او دوا واخلو، نو زموږ د خپل تکلیف فشي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو احسان الله و چې اوس د درملنې لپاره پاکستان کې دی. یو شمېر افغانان وایي د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ګڼو ستونزو له کبله نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره تګ تاړ کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد موسا بیا خپله مور د درملنې لپاره پاکستان ته بېولې وه. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دواګانې شرکتو ولا راوړي، تجاران ټول بې کیفیته دواګانې راوړي، ګټه خو یو ځل نه کوي، تاوان رسوي خلکو ته. هغه مریض د حد ته ورسي چې پر ځای د چې کوم شي ته ګټه ورسي، تاوان ورته رسوي، نو اخر مجبور شي چې نور هیوادونو ته علاج لپاره بوزي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی نور الدین وایي سمود وړاندې د لور په ناس ناڅاپي درد شو. د دولتي روغتون سربیره یو شخصي کلینیک ته یوړه. په خبرې له معاینات وروسته ورته وویل شول چې ستونزه یې جدي نه ده او له ورکړل شوې دوا سره به ښه شي. نوموړی زیاتوي د دوه ورځو په تېرېدو یې د لور د ګیډې درد نور هم زیات شو، او دا ځل یې په کابل کې یو بل شخصي کلینیک ته چې بهرني ډاکټرانو پکې کار کاوه یوړه. نوموړی ادا کوي چې ډاکټرانو سملاسي د عملیاتو ورته وویل.
هلته بیا په ډاکټران لښو نه پوهېږم، پاکستاني ډاکټرانو فکر کوم. غور ورسې معاینات وکړه چې دا اپنډکس ده، اپنډکس هم داسې اپنډکس اپنډکس شکېدلی وي. زه تې زر د عملیات امر ورکې، څومره زر کېږي د عملیات، بیا مو نو عملیات کړ، بیا مو هغه سره خاص شو. ته سوچ وکړه چې دا درې شپې دلته مونږ په ډاکټرانو باندې ګرځوله او څوک یې په تشخیص نه پیدل شي، دې کې مشکل شې ده.
په ټولنیزو رسنیو هم په ورځنی ډول ډیری داسې موارد خپریږي چې ازادي راډیوي کاروالۍ نشي تاییدولی، خو مخکې یو شمېر ناروغ لرونکو ورسره په خبرو کې ورته شکایتونه کړي او اسناد هم وړاندې کړي دي. د یادونې دا ډیری افغانان به پخوا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د یادو ستونزو له امله د درملنې لپاره پاکستان، هند او ترکیې ته تلل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او د هند او ترکیې د ویزو په سختېدو سره اوس ډیری دوی د درملنې لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي، چې دې هیواد ته سفر کې هم وخت نا وخت له ستونزو سره مخ کیږي. د پکتیکا په یو شخصي کلینیک کې موظف ډاکټر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ادعا کوي چې دا مهال د طالبانو حکومت سره د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو امکانات نشته او نړیوال مرسته کوونکي هم د تیر په څیر مرستې نه کوي، نو ځکه وضعیت ښه نه دی. هڅه مو وکړه چې د افغانستان پر طبي سیستم د خلکو د نیوکو او اداو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا یاد وزارت روغتیایي وضعیت او خدمتونو د ښه کېدو اداوي کړي وي. د یادونې ده چې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه سازمان د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د روغتیا پالنې چارې ټکنۍ شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د مجلې په دې برخه کې به نړۍ ته سر ورکار کو. امریکا څه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اختلاف واټن کم کړي او په دې توګه په غزه کې وربند او د یرغمل خلاصون ممکن شي. رویټرز خبري اژانس د څو سرچینو له قوله چې د دوهې د وروستیو خبرو له محتوا سره آشنا دي ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو د راتلونکي پوځي حضور او د اسرائیل له زندانونو څخه د فلسطینی بندیانو د خلاصون موضوع هغه دوه مهمو مسلې دي چې په دوحه کې یوې موافقې ته د رسیدو مخه نیسي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبې په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل په تازه بریدونو کې د غزې لسګونه نور اوسیدونکي وژل شوي دي. په دې اړه اسمت ساروان نور جزئیات راکوي.
د غزې په جګړه کې د اوربند د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي، او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 ډیر اوسیدونکي وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخې چې د یکشنبې په ورځ پر خپل وی پانه خپور کړي، شپږ کلن دانیل پیچ نیوک، دروش کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووژل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزی غزه کې په ځانګړي توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 338 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د شنبې په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور له مخې د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یولس غړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي دي. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 33 جسدونه دې مرکز ته وروړل شوي دي. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبې په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبې په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوړي غړي محمود مرداوی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د غډله به د یکشنبې په خبرو کې برخه وانخلي، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
له خبرونو ور اخوا
طالبان وای د کابل او جلال آباد دوهم سرک باندې بیا کار پیل کوي. یاد اعلان د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو ډیر خوشاله کړی دی. په دې اړه د سیمینز موږ د همکار راپور ته غوښی.
مشکلات ډیر دي په دغه لار باندې، نغلو بیخ کې لار بندېږي، دا سوري تیږي په نوم باندې وزیر سروبین شراوزی په دغه ساحو کې لار بندې ډیر وي، بل میفر بیخ کې لار بندې وي. نو طالبان چې دغه اعلان کړی چې دا ډیر خوښي ما ډیر بیخي دهي زیات خوښي ما په دې باندې چې دغه دویم سرک جوړ شي او لار په خشي د هر څه لپاره تګ راتګ لار به ډیر اسانه شي.
دا د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکو هدایت الله و چې د کابل جلال آباد ترمنځ په سرک کې د شته ستونزو او د طالبان لخوا پر دوهم سرک د بیا کار پیل کولو په اړه یې ازادي راډیو سره خپل نظر او غوښتنې شریک کړې. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو باید د اوسنی سرک د تنګوالي او کګلیچونو په وجه ډېری وختونه د موټرو مرګونی ټکرونه رامنځته کیږي او په ساتونو لار بندوي. په وینا یې که نوی سرک جوړ شي نو دوی به له اوسنیو ستونزو خلاص شي. بلال احمد مومند او تسل احمد زی
دویم سرک چې د کابل او جلال آباد او بیل جلال آباد او تورحم ترمن سے کم دی کنه دغه ډیره مهمه او ستاد جلال د ترانزیت د فارم دا د مو خلکو د فارم دا بل سوالیتونه سره نخلی دغه ډیره مهمه لار د بل دی کې چې د ترافیکی پیښه زیات رامن سکیږي وخت نا وخت مونږ اورو ترانزیت د فارم خشم دا مو خلکو د فارم او
غر برا خو سو یو دره بند و دین کسان سره مریضان سخت مریضان بو یا سو بجنازی د په خپل وخت نه شو رسیدلی نو د اسلامي امارات دغه پریکړه ډیر خار زو ځکه د سر بده ډیرو هیوادوالو ستونزې حل شي هغه کوم ټاکلي هدف ته شي غواړي ورسیږي په خپل وخت سره په خپل وخت سره ورسیږي. تیر حکومت هم نو دغه سی وادي ډیرې کړې وي چې موږ دغه سرک دویم سرک په خو جوړو به خو هغه په خپل وادو کې پاتې راغلي. نو د اسلامي امارات حکومت نه غواړو چې دغه لار زر جوړ کړي زر په کار پیل کړي.
د ختیځ سیمې سوداګر هم د سرپرست حکومت یاد اعلان خوشاله کړي او وای اوس مهال چې له مزار شریف او یا نورو خارونو مال را بار کړي د ماهیپر د سخت لارې په وجه ډیری وختونه د ټیلرو چپکېدو او دوی ته د زیات زیان رسیدو سبب کیږي او که چیرته دوی ملاره ورغول شي نو د دوی مالونه به په وخت او په کمه کرایه ورسیږي او د توکو بی به هم راټیټی شي. په کونړ کې د اسناف ټولنې مشر حاجی سید عظیم خان
غاړو سړنې چې کیږي د دې به مخنیوي وشي ځکه چې یو خان اکثر ټیلر راشد ول خان وړکه موټر ټیلر خو نه خلاصيږي موږ د موټر دغه شپېته پټه او یا پټه وګدواله ده هغه راګې نه وته د اکثر د حادثاتو مخه به ان شاء الله تعالی په دې سره وویل شي. کابل کې څنګه لارې مزار نه راشي کابل کې ولاړې د چنن دا ورسیږي سبا ما خان براوي دا یو غټه ستونزه ده.
خلک وایي که په یاد سرک بیا کار پیل شي ورسره به زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي. د ننګرهار او کابل سرک نه یوازې چې مرکز او شمال سره څلور ختیځ ولایتونه نخلوي بلکې افغانستان له کراچۍ بندر او هند سره د وصل یو مهمه سوداګریزه لاره ده چې هر ورځ پرې په مالونو بار په زرګونو لارې تګ راتګ کوي. د کابل جلال آباد دوهم سرک چې 115 کیلومتر اوږدواله لري ورته آسیایي پراختیایي بانک شاوخوا 110 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي وو او ویل شوی و چې د یاد سرک کارونه به تر 2019 پورې بشپړ شي خو دا د 2040 کې لا هم چارې په ټپه ولاړې دي. که څه هم چې سرپرست حکومت پرې د بیا کار پیل کولو اعلان کړی خو لا هم نه ده معلومه چې دوی به خپل کړې ژمنه پوره کړي او که د تیرو چارواکو په څیر به یوازې په وعدو او خبرو وخت تیر کړي.
بلخوا په افغانستان کې د هزارګي خزینه جامو یو شمیر ګڼډون کې او پلورونکي بازارونه وایي چې بازارونه یې ساړه دي او دوی وایي پخوا دغه جامو چې ډیر برخه کار یې خامک او نور لاسي کار دی ډیر غوښتونکي درلودل.
هزارګي رنگینه او پلاس ګنډل شوی خزینه جامې چې د افغانانو د کلتور یو برخه ده مخکې به د ودونو او نورو د خوښیو د محفلونو په ګډون په ډیرو ځانګړو مراسمو کې اغوستل کېدې خو د دغو جامو تولیدونکي او پلورونکي وایي اوس یې غوښتونکي کم شوي.
لباسای هزارگی چند نوع است، یکیش به نام قبطوار میگه، یکیش دراوگیراف است، یکیش خامک است، یکیش شیشه است.
زهرا چې د هزارگی خزینه جامو یو تولیدون که در آزادی رادیو تای وویل
قبلا ما کالای شال را که میدوختیم از 14000 تا 25000
کله چې موږ کالی او شالونه ګنډل لڅوار لزرو څخه تر 15000 افغانۍ پورې به بای و اوس خلک په شپږ زره افغانۍ هم نه اخلي. اصلا بازار نسته اوس د خلکو حالت ښه نه دی او نه پلورل کیږي.
بود فروشش کار ما هم خیلی خوب بود. حالی وضعیت مردم اقتصاد مردم خیلی ضعیف است ولی فروش نسته.
نوموړی زیاته وی چې اوس ډیر فرمایشونه له بهر څخه راځي خود لیک لګښت یې ډیر دی او له همدې امله پیرودونکو ته د دې جامو لیکل سخت شوی دی. د ستارې په نوم یوې بلې میرمنې چې په کور کې خمک دوزی کوي ازادي راډیو ته وویل
دست زیر انجام میتیم شیشه هم است، خامک هم است.
موگ جمعی پلاس گندو، پکی شیشه گندو او خامکی هم کهو. بخوایی بایی لاز زره سخاطر پینزه ویش زرو افغانه پوری بی. خوصیه بایی نیمی تراتی تیشوی دی. خلق ده پیرولو توان نلری او پلورنزی هم لموگ سخا ناخلی.
توان خریدش نداره، بیشتر فروشگاه از ما چیزی نمیخره.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د هزارګي جامو یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا جامې اوس د پخوا په څیر ښه بازار نه لري او کوم کم پلوري چې دی هم هغه ماشیني جامې دي.
زموږ د نن ورځې د خبري مجلې راپورونه هم دومره وو. پاتې زموږ همکار جاوید فیضي به تاسو